د وی وی ډیو د دې ماخمنه خبرونې د اهمو ریپورتونو سرټکی د ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپی قدر په تاریخي ډول رالوېدلې او د یو ډالر بیا 225 روپو ته ختلې ده. د خزانه وزیر علت سیاسي بي ثباتي ګڼي. د پاکستان په اقتصادي بحران بعد د کارپو خبري واوري. بلوچستان په زیارت ضلع کې د نهو تراګرو د ورژلو داوا شوي او اختر منګل د ورژل شو د عدالتي پلټنې غوښتنه کړې ده. بل اړخته په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو په ضد احتجاج دوام لري. ملګرو ملتونو ویلي د کله نه چې طالبان افغانستان کې بیا واکمن شوي هغه هیواد کې د 2300 کسانو نه ډیرو ته مرګ ژوبل اوښتي او طالبانو پخواني ځواکونه بغیر د عدالت وژلي یا گرفتار کړي دي. طالبانو دا رپورټ رد کړی او هغه یې صرف پروپاګاندا بللې ده. د روس خارجه وزیر ویلي چې پوځونه یې اوکراین کې د ډونباس سیمې نه ورهاخوا نورې علاقې نیول غواړي. بل اړخته صدر پوتین په ایران کې د ترکی صدر سره د اوکراین د غنمو د ترسیل آسانولو په سر هم خبرې کړې دي. نور رپورټونه به هم ولرو. په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. په خیر راغلی. دا وخت په پیښور کې د ماخوستن لاس په کابل کې د ماخوستن نهه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سي کې د غرمې یوه بجه ده. د وی وی ډی و د روانو چارو په دې خبرونه کې زه فواد لامی ستاسو کوربه یم. اول هم تفصیلي رپورټونه. د ډالرو په مقابله کې د پاکستاني روپۍ قدر په بې ساري ډول رالوېدلی او د یو ډالر بیه 225 روپیو ته ختلې ده. د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل وایي چې د دې علت سیاسي بې ثباتي ده. خو اقتصاد پوهان په دې اړه څه نظر لري؟ زموږ همکار نصر الله خان په لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې چې څو غړي مخکې خبره شوه د اقتصاد پوه شاه محمود سره ورباندې خبرې کړي. شاهد محمود سره ورباندې خبرې کړي او اول یې ورنه پوښتنه کړي چې د روپیو د قدر د کمیدو وجه څه ده.
لکه یو وجه نه ده، دا چې صرف دا وجه یو خو تاسو ته ستاسو مخکې دا خبره چې په پنجاب کې چې کوم الیکشن وشو نو هغې کې یو چې پی ټی آی وګټله نو یو سیاسي گیمی غونته کې شوه، ځکه چې هلته هغې سیاسي گیمی وجه نه هم چې هغه چې پولیټیکل انسرټنټی وجه وي نو هغه یو وجه ده، ځکه چې بار مارکیټ او پاکستان کې دننه چې کوم خلک دي کم سرمایہ کار دی هغه دیتا ګوریو چې اوس چې کم جمعات دی پی ٹی آئی والا اوی چې دینو اوی پدې دغه کې دیو چې دا حکومت په ست طریقې لری کی نو که وی کوشش باراور شو کامیاب شو نو دینه با تاسو ګوره چې دینه با نورم مسلې جوړیږي دا پیسې قیمت به نورم ورته کی دا خو یو دغه چې زور راځي په پیسې باندې. خو بل طرف ته دا مو ګوره چې د ډالر قیمت چې صرف په روپې مقابله کې نه ده زیات شوی، هغه نور کرنسیانو مقابله کې برت تلې دی. لکه پشل کالو کې دا ډومبه پیرو شو چې ډالر د یورو نم برو خطو په دغه کې قیمت کې هغه وجه هغه تکنیکی وجوهات دی، هغه په دې تکنیکی وجوهات کې اتلو ضرورت دی په تفصیل کې اتلو ضرورت نشته. خو هغه دا چې وی هغه مین سنټرل بینک دی چې ورته فیډ وی هغه شرایط سوت چې زیات کړو دی وجه نه سرمایه کار لپاره ډالر ډیر اټریکټیو شو هغه طرف ته سرمایه زیو نو دی وجه نه هغه قیمت اوچت شو. نو دا دوه درې وجوهات دی. بل پاکستان کې ګوره اوس دا چې مونږه مهنګایي وایو شرایط مهنګایي نو هغه 21% نه زیاته شو، یو 21% نه زیاته شو. نو هغه کې بیا داسې ملک کې چې کم کې دومره مهنګایي وي نو دا هغه کرنسي او هغه پیسہ چې وي نو هغه قیمت بیا ما غشانته غورځي کی ځکه چې هغه بیا غشانته وخت نه یو هغه په ځای خلک چې دی بل پیسې پسې ګرځي چې کم لګ دغه طاقت کې وي لګ هغه ویلیو خوي هغه لګ اوس ډالر نن سبا او یورو دی.
ٹھیک، شاید محمود صاحب یو طرف تا د کرنس پاکستان کې کم مخکینی حکومتونه دی او کوسنۍ حکومت د کرنسی د ویلیو د پاکستان د روپی د ویلیو چې کم ده یا ارزښت چې کم دی دا کمیږي د ډالر په مقابله کې د دې مخه وننی ول شو د دې د پاکستان په اقتصاد باندې اثرات څه دي؟
پاکستان په اقتصاد باندې ډېر اثرات دي. تاسو په دې خبرونو شروع کړئ چې زمونږ ډېر زیات پاکستان کې چې کم شیزونه جوړیږي او ډېر ضروری ضروری چې هغې نه بغیر ژوند نشي تیرېدی. مثال والے بجلی کا نا, بجلی چلے نا اس دا ٹول ایل این جی نہ جڑے گی, لگا نہ جڑے گی, لگا تیل نہ جڑے گی, نو دا ٹول, دا ٹول چلے دا کم دے ناراضی, دا باہر ناراضی گی, نو چے اگر گرانی گی نو ظاہر ہے تب بجلی ہم گرانی گی, اور بیا بسرے نغم زیادتی گی, مہنگائی بم زیادتی گی, دا بیا دین علاوہ ہر سو لگا گاڑی ہو گورے بیا پبلک ٹرانسپورٹ کے چکم بسونا چلی گی پدے میٹرو کے بی آر ٹی کے, نو دا دے کم زین راضی, دا ٹول باہر نہ راضی ہو, نو چ باہر نہ کم شے راضی ہو آگے سر تا سدام گورے چ دا روپے ویلیو چ پدے سلور کالو کے پسل روپے 105 روپے باندے وڈ پر ڈالر باندے, اور اس چرے نو دا دے 225 تا 226 تر آگلے, نو پخپلا تا سوچو کے چ سمرا فرق را گیا. یو بل غٹا خبرہ پدے کے غٹ اثر چ دے آگے دا دے چ روپے کا ڈالر اگینسٹ یو روپے مقرضی گی, نو اگر پر پاکستان پر مجموعی قرضہ چ دے آگے کے تقریباً 84-86 ارب روپے اضافہ کی گیو, نو پاکستان پر معیشت باندھے ڈیر اثرات دیو دے دے.
صحیح, شاید ہم سے بیو طرف تتا سو پخپل پر اقتصاد باندھے پوہائے دا پاکستان حکومت داویل چاہے ایم ایف سر کلوز دا موشی, نو دوی دا اقتصاد چے کم دے دا کم مشکلات چے کم دی دا بحال چے دا حل کے دو طرف تا بروان چے نور ملکون بورتا ہم قرضے ور کول شروع کی دا ایم ایف سر چے کم معاہدہ دا پدے حالاتو کے چنگ ورتا گوری مستقبل ایت سدے
نہ جی دا زمنگا مسائل بنا حل کئی دا الگ الگ مدے دا پارا با یو لگا براشی ہو چ ٹک شو پزے باند بار سو ادری گیو لگ شانتی اغا لگا براشی سب ورتو ٹیرو براشی ہو لگ شانتی سرٹینٹی براشی خدا س حل نہ دے زکہ جے گورا دا دو ایشتم پروگرام دے دا ائی ایم ایف نو منگا دین مخکم لگا یو ایش پیرا ائی ایم ایف تلاڑ زکہ جے بار 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 ام دا مسئلہ راضی دا غ یو لگا چ پدی دائرے گی منگا تاوی گیو اور بار بار اماغ را روان چھو لگ بودا پاس دے پارا جی گورا دا اماغ خبر ہے چھے مریض دا کینسر وی او تاسو برنا پٹے لگوے چھے دے پہ صحیح شنو دا دا پٹے دا گنا دے دا کینسر دا پارا کیمو تیرپی پکارا پاکستان اقتصاد چھے دے نو آگے دا پارا آگے ڈانچہ کم بنیادی دا آگا تبدیل کول پکار دے دا آئی ایم ایف وغیرہ نے چھے تاسو پیسے والے دا بزیاد نزیاد بسو کیو چھے تاسو نا پہلتا پہ دا سٹیٹ بینک پر ریزرو کی براشی آگے نا تاسو امپورٹ پیمنٹ او قرضے با واپس کوئے آگے نزیاد خود تاسو سنو شکولے
کته هم په پاکستان کې د روپی قدر کمیدو سره د ډالر ارزښت یا بیا هم په برخه تلیده, خو بل اړخته په نړیوال بازار کې هم د امریکایي ډالر ارزښت لوړ شوی دی. امریکایي ډالر د وخت زیاتو کرنسیو په مقابله کې ډیره زوروره پیسې ګڼل کیږي. په دې اړه نصر الله خان په خیبر پښتونخوا پروګرام کې د وی ای ډیوا د مشر ان نفیس ټکر سره خبرې کړي او اول یې ورنه د ډالرو د ارزښت لوړیدو وجہ پوښتنه کړې ده.
نفیس ټکر صاحب, د ډالر په نړۍ کې ولې کېږي چې ډالر چې کم دی نو دا بر روان دی, د مضبوطیږي ویلیو یا ارزښت زیات شوی دی, او وجه څه ده څنګه ارزښت زیات شو؟
ګوره منګه هو زمنګ اوریدونکو کتن کې خو ویني چې پاکستان روپی چې د ناغه وخت په مخ باندې ارزښت بیلی, خو دا یوازې پاکستان د روپی د پاره داسې نه ده, دا په ټول دنیا کې نن سم ورځ د چې د ډالر بیا چې دغه په بره روانه ده, او د نورو کرنسیانو یا د نورو پیسو هغه بیا په خطه باندې روانه ده, او وجه دا ده چې په یوکرین کې جګړه هم ده, د امریکا اکانومي یا اقتصاد چې کم دی هغه زیات پیاوړی دی, لوکل مارکیټونه چې دي نه هغه سیاسي مارکیټونه چې دي هغه هغه جواب چې دی نه هغه هغه شانت نه دی. کم تاسو وګورئ د آئی ایم ایف ته که ورلد بینک ته هغوی چې څومره اټکلونه کړي دي د اقتصاد پاکلمان دی نو هغه ټول دا سری چې د زیاترو ملکونو اقتصاد چې کم دی نه هغه پخکته باندې روان دی. روس په دې کې مثال موږ به مثال ورکو, روس هم دغه شان حال دی, دا کو بیا موږ چاینا ته لاړ شو هلته هم دا حال دی, جاپان ین چې دی هغه هم پخکته باندې روان دی, نه یوازې پاکستان روپۍ نه دی چې هغه پخکته باندې روان دی, ډالر دی وخت کې په خپل باندې ډېر په بره باندې روان دي او دا خپل د دې لازم نه لږی نه د امریکای اقتصاد ډېر زیات خشه ودی یا نسبتا دې کې به د اقتصاد کې باغ عمره خطوال او برواله نوي شین په سم لغمند روان دي ان دومره ډېر ختم نزي او دومره ډېر برابم نزي خو دې مطلب دام نه لږی د ډالر بیا حقيقي نه امریکای ته سډيره ګټه ده ځکه چې بیا ډېر شین مر امریکای نه خلک غستیم نشي نو اسه خو پکار دی وی چې هر ملک غواړي چې دا وی کم شین ته جوړي چې هغه په بار دنیا کې خرڅ شي او دا غیر لپاره به الخه وي چې دا وی خپل لوکل یعنی ځای کرنسی چې هغه کمزوري وي او دغه وجه چې په چین باندې کتا سپام کړی همیشا د نور ملکونو په دا زور وي چې دوی د خپل ین بیا چې دا غل وړ کی چې ین بیا کم وي نه خلک به چینای شای نه اخلي نو دې فائدې او نقصانات دواړه شته کنه دا سن چې ګینه څه تشه ګټه ده د کې تاوان هم شته هغه هوادونو لپاره د چا پیسې چې ډیر لوړ شي خو دې وخت کې زه فکر کوم چې را یوازې پاکستان نه دي چې ګینه دې مسله
تاسو دې د جاپان مثال ورک د روس د چین دا خو طاقتور ملکونه دي مالدار ملکونه دي خو د ډالر ارزښت سی واقع د پاکستان شانته اقتصاد باندې د دې غیر چوي
او ګور نه دا پښتنه دا زبردو مې چې لکه پاکستان کې د روپی بیا په دی وجلاند نه روانه د ډالر په مقابله کې چې ډالر په بر روان دي الته نور وجم شتري لکه مثال په تور باندې د پاکستان مسله دار چې هغه سره لیکویډیټی ناراضي یعنی کیش پیسې کوم ته چې نقد پیسې وي هغه نشتري ناراضي نقد ډالر ناراضي بیا کومنګو ګورنو چې کوم فارکس چې وته لکه په خزانه کې د ډالر او شمیر چې هغه کم دي پروس کال په جون کې مثال په تور په خزانه کې 14 بلین ډالر پرته وي سخ کال په کې 10 بلین ډالر پرته دي او دا چې څومره اقتصاد په هاندي هغه چې دا د یوې میاشتې چې کوم پاکستان څومره سره بار نه راولي راغواړي لکه تیل دی هغه کې د خوراک شاندې هغه کې نور بلا شاندې نه دا هغه بل یعنی دا هغه پیسې هم بنو پوره کیږي د پښتنو لږه یارګینه نور خو طاقتور دی او پاکستان خو کمزور دی نو دا خبره ستاسو سم ده چې پاکستان د مقابله ته درې دی نشي او دغه وجره چې کومنګ بلومبرګ ګورو دا د اقتصادي چارو د اسارو له لپاره یو غټ میډیا هاوس ته او دغه شان کومنګ وګورو دا چې فچ په سنگاپور کې کومه د هوادونو د بار ساري کنه چې د مالی د بار سمره دي او دا سیم موډیس کو ګور نو دا وی د اټکلونه ته کوم منګو ګور نو هغه د اخی چر دا هواد چې دین هغه د نور ډیر یوشمیر هوادونو سره چې او سریلانکا دی یو مصر د مثال پته یو تیمنیزیا یا تیونست کنه او دا سنور په افریقا کې زامبیا یو هواد افریقا کې نور هم دا هوادونه دا وی په شانته دوی هم د سوګنې چې د ډیفالت یا د دیوالیا هغه سند ته ور روان دي که څه هم د پاکستان د خزانه وزیر مفتی اسماعیل ویلی دي چې ګنیرا د ډیفالت یا د دیوالیا خطر نشته وغه دا هم وي چې را اقتصادي غټ شان چې کم دي غټ نمبر غټ شمیر هغه وسم سم دي
یا هم په خیر غلې دا ویډیو ده د پاکستان د شمیرنې اداره وایي چې تیر مالی کال 2022 کې د پاکستان د خوراکي شیانو او تیلو په درآمدي بل کې 3.5% اضافه شوې ده خو د دې ترڅنګ د ادارې په وینا په همدې موده کې پاکستانی برآمدات هم 25.53% زیات شوې دي اقتصاد پوهان وایي چې د پاکستان اقتصاد زیاتره په درآمداتو اډانه دی او بیا د تیلو 80% او زیات خوراکي شیان د بهر هیوادونو څخه درآمد کیږي په دې اړه نور تفصیل تاسو ته ریاض حسین په دې ریپورت کې وړاندې کوي
د پاکستان د شمیرنې اداره په خپل ریپورت کې وایي تیر مالی کال 2022 کې د پېټرولیم مصنوعاتو د قیمت په بنیاد درآمد نږدې 1.3% زیات شوه او د دې مقدار د تیر کال په مقابله کې 3.3% سیوا شوه اداره وایي تیر مالی کال 2022 کې د تیلو درآمدي بل 1.15 کروڑ ډالر وو خو په مالی کال 2022 کې د تیلو درآمدي بل 3.1 کروڑ ډالر ته رسیدلې د اقتصاد ماهر پروفیسر ډاکټر میراج الحق ویو ریډیو ته وایي د پاکستان 80% د تیلو برخه د بهر هیوادونو څخه درآمد کیږي او بیا د نړیوال زیات قیمتونو او پاکستانی روپې د قدر د کمیله وجه درآمدی بل زیاتیږي. د زیاتوي د پاکستان درآمداتو او برآمداتو ترمنځ فرق زیات دی او پاکستان له دا فرق راکمول وی. میراج الحق وایي د پاکستان په برآمدی پیداوار خرڅونه زیات دي او بیا دغه برآمدی شیان په نړیوال مارکیټ کې مقابله نشي کولی. د پاکستان اتحادی حکومت په ورستو کې د بهر هیوادونو څخه په 800 غیر ضروری شیانو بندیز لګولې او بیا په ورستو کې د پاکستان دننه د سیاسي بے ثباتۍ له وجې د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیا نور هم کم شوې. او د پاکستان مرکزی بینک وایي دا وخت یو ډالر په 215 روپۍ خرڅیږي او تر اوسه پورې پاکستانی روپۍ 30% کم شوې. د شمیرنې اداره وایي د خوراکي شیانو او تیلو درآمدی بل 30% سیوا شوې او دا د تیر کال 19 ارب ډالر په مقابله کې 22 ارب ډالر ته زیاته شوې. د ادارې وینا ده د خوراکي شیانو درآمدی بل د 8% اضافه سره د 8 ارب ډالر نه 9 ارب ډالر ته رسیدلې او د دوایانو په درآمد کې 192% اضافه شوې. اقتصادي پوهان وایي د کرونا وبا له وجې هم د ویکسینو په مت کې په درآمدی بل اثر پرېوته. اقتصاد پوه پروفیسر ارسلان اقبال وایي په درآمدی بل تر ټولو زیات اثرات د روپې د کمی له وجې پرېوته دي.
41% ډالر اپریسیشن شوی دی. 180 نه جمعي حساب ولګو کرنت یو خو د دې د وجې هم د اپریسیشن شوی دی. تیر کال د پرایسز ریلیټډ چې دغه پرایسز کم انکریز راغلی او سره سره پټرولیم پرایسز هم انکریز شوی دی. دا پرایس افیکټ کې دا نور ادر افیکټ چې دی هغه راځي.
د پاکستان د شمیرنې اداره وایي د ټیکسټایل او کپړو برآمدات 15.35% زیات شوي او دا 19 ارب او 2.2 کروڑ ډالر ته رسیدلي. تیارې جامې 38% زیاتې برآمد شوي او د کپړې نه تیارېدونکي نورو شیانو کې د 13 نه تر 26% پورې اضافه شوې. د پاکستان د شمیرنې اداره وایي په مجموعي توګه په کال 2023 او 2024 کې 80 ارب ډالر درآمدات شوي چې پکې 48 ارب ډالر تجارتي خساره را وړاندې کیږي. ریاض حسین، وائس اپ امریکہ، ڈیوا مردان.
ڈیوا سروسی
اوس هم د مطبوعاتو برخه. په پاکستان کې که څه هم اقتصادي بحران لوی مودې راهیسی روان دی او د روپیو قدر راټیټ شوی، خو په پنجاب کې چې دا وروستي زمینی انتخابات وشول او په هغه کې د تحریک انصاف ګوند کامیابی ترلاسه کړه، د هغه سره سمدستي د پاکستان د کرنسۍ او د پاکستان د ونډو بازار په تیزی سره نور هم راټیټ شو. دا چې سیاسي صورتحال په اقتصاد باندې څه اثر غورځولی دی، په دې برخه کې د نیوز اخبار ور باندې یو مضمون لیکلی چې زموږ همکار مختار خلیل ورته لنډه کتنه کړې ده.
پاکستان کې د پنجاب د صوبایي اسمبلی په 60 نشستونو شوو زمینی انتخابونو کې د پخوانی وزیر اعظم د عمران خان د پی ټی آی پارټۍ په کامیابۍ د پاکستان په ټولو مطبوعاتو کې تجزیې او اداریې خورې شوې دي. په دې موضوع د پاکستان ډان اخبار خپل یو اداریه کې لیکلي دي چې د پنجاب په 60 نشستونو زمینی انتخابونو کې په 15 نشستونو د تحریک انصاف د امیدوارانو کامیابي بې شکه چې د پارټۍ د مشر د عمران خان او د هغه د ملګرو د پاره ډیره د خوشحالۍ خبره ده. په دې انتخابونو کې حکمران پاکستان مسلم لیگ نون ګوند صرف 4 نشستونه ګټلي دي. اخبار لیکي ښکاره خبره ده چې د پنجاب خلکو د ګرانۍ، د تیلو او د بجلی د نرخونو د زیاتېدو او دې د پاسه د اوږد لوډ شیډنګ صدا حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون لا ورکړله. خو د پی ټی آی د کامیابۍ لوی سبب د عمران خان شپه ورځ انتخابي مهم هم دی. عمران خان د خپل حکومت په ختمولو کې د خارجي سازش خبره په ډیره خاصه طریقه د خلکو په زړونو کې کینوله او په دې کې د خلکو همدردی حاصل کړله. د خپل ټول انتخابي مهم او جلسو کې د پاکستان په فوج خپل ټکونه په دې خبره جاری وساتل چې د خارجي سازش د ناکامه کولو په ځای د سیاسي مخالفین مضبوط کړل. دین علاوه د عمران خان د کامیابی بل سبب د سیاستدانانو وفادارۍ بدلول او خرڅېدل هم دی. او په دې ناوړه عمل خلکو دا سیاستدانان رد کړل چې د لاري کوسي په ژبه کې ورته خلک اوس لوټي وایي. ډان لیکي چې د وفادارو بدلولو او د ممبرانو د خرڅېدو په سیاست باید چې اوس هر سیاسي پارټي سوچ وکړي. د پاکستان د سپریم کورټ د حکم تر مخې په 28 جولای د پنجاب د نوي وزیر اعلی انتخاب دی. که پی ټی آئی پنجاب کې خپل وزیر اعلی راوستو نو دا به په موجوده حکومت د عامو انتخابونو د اعلان کولو فشار راوړي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند قیادت له پکار دي چې د خپل ناکامۍ د اسبابو جوړه جایزه واخلي او وګوري چې آیا دا ارزی ناکامي ده یا پارټۍ د خپل حکومت د سختو اقتصادي فیصلو سزا وخوړله. د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز اخبار هم د پنجاب په زمینی انتخابونو خپل یو تفصیلي اداریه لیکلې ده. د نیوز لیکي چې د پنجاب په زمینی انتخابونو کې د عمران خان د پی ټی آئی د کامیابۍ سیاسي بد اثرات به سو وخت پس راښکاره کیږي، خو فی الحال خو د ملک په کاروباري زیست روزګار سمدستي اثرات غورځولي دي. د ملک د ونډو بازار د 1.89% بې مثله شرې سره غورځېدلی دی او روپۍ د ډالر په مقابله کې نور ډېره زیاته بې ارزه شوې ده. کاروباریانو سره اوس دا فکر مل دی چې د نوي غیر یقیني سیاسي صورتحال له سببه آی ایم ایف هم پاکستان ته په اربونو ډالرو د فوري نوعیت د امدادي قرض ورکولو نه رسته کېدی شي. د پنجاب د زمینی انتخابونو نتیجې د موجوده حکومت په اقتصادي فیصلو هم اثر غورځولی شي. د کاروباري خلکو د اندېښنو بنیاد د عمران خان په خپل دورې حکومت کې هغه اقدامات چې تر مخه عمران خان د آی ایم ایف د پروګرام په لار کې خندان راولار کړی وو او د پیسو ټکو د بوتکولو د پاره نورې ذریعې لټولې وي. د عمران خان د حکومت د کړو د لاسه روپۍ ډېر لاندې را پریوته، په دې د خارجي قرضو مالیت ډېر زیات شو او موجوده خساره ډېره بره وخېجوله. د دې هر څه د پاسه د عمران خان د امریکای مخالفه بیانیې خارجي سرمایه کار پاکستان نه تښتېدو ته جوړ کړل. د نیوز خپل اداریه کې لیکي چې د آی ایم ایف د پروګرام لاندې د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو په ایجنډا عمل درآمد د سیاسي استقامت او تشخص تقاضا کوي. اوس هر کله چې د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت د پنجاب زمینی انتخابونه بایللې دي، نو دین پس شهباز شریف آی ایم ایف ته په کم بنیاد د مرستې ملګرتیا سینا ټپولی شي. حقیقت دا دی چې پاکستان دا وخت آی ایم ایف لاندې گیر دی. موجوده وخت کې د شهباز شریف د وزیر اعظمۍ په مسند د ناستی اس اهمیت نشته. د یو داسې ملک د پاره چې د دیوالیه کېدو په غاړه ولاړ وي، داسې قوتدار تن په کار دی چې آی ایم ایف سره په منلې شوو اقتصادي اصلاحاتو په خپل ټاکلي وخت او ټکی په ټکی د عمل کولو وستوان لري. په دې کار کې مټواله یا ډیل راوستل به پاکستان د دیوالیه په لوري دیکه کوي او هر ځل د دې قسمه حالاتو مخه نیول هم ممکن نه ده. د سیاسي فائدو د پاره د بجټ نه بهر د سرکاري خزاني نه په نرخونو کې رعایتونه ورکول به یقینا چې د سیاسي او اقتصادي تباهۍ باعث جوړیږي.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
بیا هم په خیر راغلی. هنلی پاسپورت انډیکس د کال 2022 په خپل نوې درجه بندی کې د پاکستان پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ یو بدترین پاسپورت ګرځولی دی. هنلی انډیکس یو کال مخکې هم د پاکستان پاسپورت د نړۍ څلورم بدترین پاسپورت ګرځولی و. د نوې درجه بندی تر مخه د پاکستان پاسپورت لرونکي یوازې د نړۍ 22 ملکونو ته رسایي درلودلی شي. دا نړیوالو چارو چېډونکو وایي د پاکستان د پاسپورت د نوې درجه بندي د هیواد د اقتصادي، سیاسي او د ترهګرۍ ضد د دوه مخیزه تګلارو عکاسي کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین پر رپورت کې اوریدئ شئ.
دا پرله پسې دریم کال دی چې د پاکستان پاسپورت ته په نړۍ کې د سلورم بدترین پاسپورت درجه ورکړې شوې ده. د کال 2022 لپاره د هینلې په پاسپورت انډیکس کې ویلي شوی چې په دې فهرست کې یوازې شام، عراق او افغانستان د پاکستان نه لاندې دي. هینلې پاسپورت انډیکس د نړۍ د ټولو 199 هیوادونو د پاسپورټونو درجه بندي کوي، او دا درجه بندي د هغه ځایونو د شمیرو په اساس کیږي چرته چې د یو هیواد پاسپورت لرونکي بغیر د ویزې رسایي لري. د پاکستان حکومت لا په دې اړه کوم خبرګون نه دی ویلی. پخوانی سفیر آصف دورانی په دې اړه د وایس اف امریکا ډیوه سره خپلو خبرو کې وایي په دې درجه بندۍ کې بیلابیل علتونه شامل دي.
نمبر 1 خو دا دی چې ټریول اډوایزری چې امریکا او شمیر یورپین ممالک چې دي هغوی 9/11 بعد چې اجرا کړو هغه هم یو فیکټر دی. او بیا دویم چې دی اقتصادي ده. اقتصادي په دې کې دی چې اوس مثلا زموږ ایکسپورټ دومره نشته، امپورټ زیات دي، نو ټریډ امبیلنس چې دی هغه وجه ده.
د هینلې پاسپورت انډیکس په دې نوې درجه بندۍ کې د پاکستان پاسپورت ته د نړۍ د سلورم بدترین پاسپورت درجه په داسې حال کې ورکړل شوې ده چې پاکستان له تیرو 100 کلونو راهیسې د سیاسي عدم استحکام، د ترهګرۍ او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد او څېړنکار عرفان اشرف وایس اف امریکا ډیوه ته وایي د پاکستان د پاسپورت دا بدترین درجه بندي د هیواد د پالیسیانو هنداره ده.
اصل وجہ دا پاکستان پالیسیانی دی پاغ بنے دا دنیا او دا نڑی ٹھول و ملکوں عدم اعتباری دا. او سب پر پاکستان سے دا پالیسی نہ چیڑی نہ تبدیلی، نہ دا پاکستان خلق پا ہر ایئرپورٹ بنے زورول کی گی، پا ہر بس اڈے بنے سے بار لاٹ شیل دا زورول کی گی، درے درے زل دا خلق کو چیکنگ کی گی، دا پاکستان دا پاسپورٹ دا رینکنگ دا اغا عدم اعتمادی علامت تا سکم دا نڑی خلق او دا نڑی نور ملکونو کوم سٹیٹس دی هغه په پاکستان باندې ظاهري.
د کال 2022 د هینلې پاسپورت انډیکس په نوې درجه بندۍ کې د سر پوزیشن د جاپان پاسپورت ته ورکړې شوې دی. د جاپان پاسپورت د هیواد خلکو ته 193 ویزاینو ته رسایي ورکوي. د دې نه پس سنگاپور او جنوبي کوریا دي چې پاسپورت لرونکي 192 هیوادونو ته لاسرسي لري، خو د دې برعکس د افغانستان پاسپورت لرونکي یوازې 20 مقاماتو ته رسایي ترلاسه کولی شي. تر کومې چې پاکستان د گاونډي هیواد بنگلاديش تعلق دی، نو دغه هیواد پاسپورت په نړیواله درجه بندۍ کې په یو سلسلورم پوزیشن دی. دغه هیواد پاسپورت لرونکي 100 هیوادونو ته سفر کولی شي، او د پاکستان پاسپورت لرونکي یوازې 2 ځایونو ته رسایي لري. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وی دیو ده په قبایلی زلو او په ځانګړي توګه په شمالي وزیرستان کې د ځایي خلکو د هدفي وژنو پیښې د اوږدې مودې راهیسې را روانې دي، او ځایي خلک وایي په هدفي بریدونو کې زیاتره هغه کسان په نښه کیږي چې د علاقې د پرمختګ او امنیت خبره کوي، او یا د علاقې په امنیت پوښتنې راپورته کوي، او د پوځ او ادارو په کردار نیوکې کوي. نور جزئیات به د خپل خبريال عدنان بیټنی نه واخلو چې هم د اوس د سکایپ د لارې مونږ سره په پروګرام کې دی. عدنان بیټنی، ستړي مې شي، په خیر راغلې.
مهرباني فواد صاحب.
او سلامات اوسئ. اول که دا راته وایسي چې په سیمه کې د امنیت وروسته صورت حال څه دی، او د هدفي وژنو په اړه ځای چارواکي څه وایي؟
مهرباني، هدفي پېښه به د شپې بیا هم شوې ده، او یو تن د بنو سیمه په شمالي وزستان مینالي سیمه کې وژل شوې دي، او پولیس چرواکی وای دغه تن پرون چې په یو بل هدفي پېښه کې وژل شوی تنکې ځوان وو، د هغه د وای فاتحې لپاره راغلی وو. د دې مقدمه د معلومه کسانو پر ضد پېښ شوې ده، خو بل طرف ته په علاقه کې د جمعیت علما اسلام او نه فضل الرحمن دل لخوا د هدفي وړنو پر ضد احتجاجي پرلت نن په ځلان ورسره دوام لري، او دې دغه پرلت پر مهال په علاقه کې د هدفي وړنو مخنیوي او په بشپړ ډول د امن پر ځای کولو غوښتنه کوي. د شمالي وزیرستان خلک له هدفي وړنو پر ضد وخت وخت احتجاجي مظاهره هم کوي، او دلته وایي چې په دې کې د پسندګرو شمیر عام خلک چې دي هغه په هدفي وژنو کې وژل شوي دي، او حکومتي چرواکي دغه د چټمې هدفي پیښې دي دغه درولو د پاره دي مخکې د پاتې کوټې ګامونه واخلي. خو د پاکستان حکومت وخت وخت دغه دریس پل کړی، چې دلته اوس نامنی نشته او د امنیت وروسته امن پر ځای کړی شوی دی، خو بیا هم لکه له دې علاقې نه د ناامنۍ زیاتې پیښې ترلاسه کېږي. خو تېره ورځ بیا د صوبې چې کوم پارلمان دی په هغې کې په دغه موضوع بحث شوی دی، او د صوبې یو وزیر چې کوم شوکت یوسفزی په نوم باندې یادې شي، او هغه دغه غونډې ته ویل دي چې شمالي وزیرستان کې هلته پوځ هم شته او امنیتي ادارې دي، او دغه علاقې اوس په صوبه کې شاملې کړې شوې دي، او دلته امن پر ځای کولو لپاره هڅې روانې دي. بل طرف د ملک وزیر اعظم شهباز شریف هم په دې وروستیو کې شمالي وزیرستان سفر کړی و، او دلته د امنیت باندې اطمینان څرګندونه کړې وه. خو د علاقې خلک چې دي هغه بیا دلته د امن نامنې پر ضد شکایتونه کوي او د امن پر ځای کولو غوښتنې زیاتې کوي.
او د دغه احتجاج په اړه باندې روان دي کلک څه ډیر وضاحت ورکړي، دغه احتجاج کې خلک څه وایي، د دوی سره آیا څه وعده ورکول شوې ده نه ده ورکول شوې، او دا احتجاج به څنګه دوام ولري؟
دا احتجاج له هغه وروسته پیل شو چې تیر د زیارت ورځ باندې جمعیت علما اسلام و مخور مشران په دغه برید کې وجل شوی وو، او دغه احتجاج کوونکي چې کومه پوښتنه لري په هغه کې دی وایي چې یو دغه چې کومه پیښه شوې ده د پلټنې ورشي، او په دغه پیښه کې ککړ کسان دي معلوم کړي او هغه ته سزاګانې ورکړل شي. بل غوښتنه دا کوي چې په علاقه کې کومې هدفي وژنې روانې دي مخنیوي دي وشي او دلته د امن پر ځای کړی شي. بل غوښتنه دا کوي چې دغه علاقې اوس په صوبه کې شامل کړی شي دي، دلته پولیسو نظام راغلی دي او د پوځ او امنیتي یا ملشاز وخت عسکر سره دي، په چې پوسټو باندې د پولیس وخت عسکر چې دي هغه هم پر ځای کړل شي. دغه اجازه کول کی وای چې تر اوسه پورې د غوښتنه په حکومتي کچه جواب نه ویل شوی، او دا وایي چې تر څو پورې د جواب نه ویل شوی دغه احتجاج باندې په دغه ډول باندې دغه سره روان وي. حکومتي چارواکو سره زموږ درا پیټه هڅه کړې، خو حکومتي چارواکي په دې باندې څه جواب نه وایي. په پښیما کې ځنې امنیتي چارواکو وایي خبرې کړې دی واته وایي چې دغه پیښه مقدمه چې دا هغه د نامعلومه کسانو پر ضد ترسره او ورسره پلټنې هم روانې دي، او بیا دغه خلک چې کومه علاقې خلک دي هغه په دغه کې دې سره پلټنې کې دې سره مرسته کوي او نه پایار کې نو مې چې دا هغه پولیس ته کوي وږي.
او د پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو خبره کوم ځای ته ورسېدله، او داسې ویل کیږي چې اوس د ځینې علاقې د غوی پلاس کې دي داسې داوا شوې ده، په دې برخه کې لږ څه معلومات راکړي.
د طریقې طالبان پاکستان سره نږدې وړکي اختر نه د مذاکراتو خبره یا د نسبندۍ روانه ده، او د طریقې طالبان پاکستان ویلي تر هغه بدا نسبندۍ په ځای تر څو پورې چې دوی بلا اعلامیه جاری کړې نه وي حکومت هم د دې لپاره کپیټې جوړ کړې، او هغه ته د طالبانو سره مذاکرات واقع اختیار یا منځوري چې دا هغه ورکړي ده. خو بل طرف ته نږدې سرچینې وایي چې د دې ترمنځ چې کوم روان مذاکرات په هغه کې خند راغلی دي او دغه هغه څه په ځای ودرېدلې دي. دوی وایي په دې کې تر ټولو لوی خند دا دی چې طریقې طالبان پاکستان غواړي دغه علاقې چې کوم قبایلي سیمه ورته ویل کیږي دغه واپس بیرته په زړه حالت باندې راولي، او د دې چې په سبا کې شاملولو کوم حیثیت لا دې ختم کړی شي. د پاکستان حکومتي چارواکي چې دي هغه لدی پښتنه کوي چې د سرکمې خبرې کیږي د بده پاکستان په اړین چې کیږي، او اړین چې دغه علاقې اوس په ملک دنده یا په سبا کې شامل کړي شوې دي او دا بیرته نشي اخستې، نو دغه تر ټولو لږ ځان غړ خاندې. بل طرف طریقې طالبان پاکستان واقعا دغه دعوه لري چې په شوا په قبایلي علاقو او په ځنګړي په ځنګړي ډول قبایلي علاقې او د صوبې په نور علاقو کې یو شمېر علاقو کې دی واکمنۍ ده. خو دلته بیا چې کوم حکومتي چارواکي دي خصوصا د پاکستان پوز دغه دعوه لري چې په وروستیو کې کوم د سپوت یا د افغانستان حکومت له منځه تللی، نو دلته حالات مشکل پاتې شوي. خو دلته بیا په پوله اصغر تار لګول شوی دی، او ورسره په دغه قبایلي علاقو کې په بشپړ ډول حکومتي عملداري چې دی هغه په ځای کې شوې ده، او دلته کوم وسلوال طالبان پراخ نتورک یا داسې جامع نتورک لري، او چې کوم بریدونه کیږي هغه زیاتره د ټولې پورې غړې افغانستان ته ترسره کوي. خو بیا افغانستان حکومت یا واکمن طالبان چې دي هغه داسې قسمه تورونه رکوي.
ډیر زیاته مننه عدنان بیچنی چې موږ سره راغلی په پروګرام کې تفصیل مو وړاندې کړ. ژوند یو سې تاسو ته ښه شپه.
مهرباني کور ودان.
خیر اغلی او سم د بلوچستان حاله د بلوچستان صوبې په زیارت زله کې د نه ترهګرو د وژل کېدو داوا شوې ده. بلاړخته د بلوچستان نېشنل پارټي مشر د وزیر اعظم نه غوښتنه کړې ده چې په کار د دې په پیخي عدالتي پلټنې دی وشي. د زیارت ځله کې څو ورځې مخکې یو افسر هم تختول شو چې وروسته یې د مرګ تصدیق وشو. د تازه پیښو په اړه نور تفصیل زموږ خبریال حافظ شیرانی په مخکینی پروګرام کې ناصر الله خان ته ورکړی چې بیا ستاسو په مرته راګرځو.
دا وخت په پاکستان کې د بلوچستان اړوند تر ټولو تود بحث چې دی هغه هم دغه موضوع ده. دا د روانې میاشتې پر 12 او 13 جولای په ورځ باندې زیارت د بلوچستان یو سیلګری سیمه ده. له هغه ځای څخه د پاکستان د پوځ لیفټیننټ کرنل چې نوم یې د عتیق بیگ مرزا دی هغه خپلې کورنۍ سره خپل کورنۍ سره را روان وو او هغه لایک بیگ مرزا خپل کورنۍ سره د کوټي لوري ته را روان وو چې هلته پلاری د ورچوم سیمه ده. په دې کې د وسلوالو لوري څخه هغه او دغه د اکازوی عمر جاوید دا وتښتول سپه او د دوی نور کورنۍ پریښول سو. بیا د حکومت لوري او د امنیتي ځواکونو لوري څخه هلته پر 13 او 14 جولای باندې یو لوی عملیات تر سره سپه د امنیتي ځواکونو لوري اپریشنز وسپه چې د حکومت لخوا څخه بیا دغه بیان ورکړل شو چې په دغه اپریشن په وخت کې د وسلوالو لوري څخه دزې سوي او د وسلوالو په ډزو باندې د دوی چې کوم لایک بیگ مرزا دی د فوج افیسر دی دا وجل سوي او دغه چې کوم تربور دی هغه هغوی له ځان سره وړي. دوی وویل چې دغه اپریشن لا هم جاری وو خو د دې پیښې هغه وخت د اغوا یا دغه خلکو د وړلو ذمہواري د بلوچ پښتون غشتون کې وسلوالې ډلې بي ال اي نومي تنظیم له څخه په ټولنیزو رسنیو قبل سوي وا چې کله د امنیتي ځواکونو لخوا هلته اپریشنز وسته بیا حکومت بیان ورکړ. د بلوچستان ایالتي حکومت هم او د پاکستان د فوج ویاندي اداري ایس پی آر هم یو بیان جاري کړی وو چې دوی د دغو وسلوالو پر ضد هات عملیات کړی او په دې کې 9 تنه وزلې دي.
صحیح په دې اړه باندې تاسو چې 9 تنه
د بلوچستان
نه هتنه وجل شوې دي د پاکستان پوز دغه بیان ورکړای ایس پی آر هم دغه بیان ورکو خو په دې باندې بیا د بلوچستان نیشنل پارټي چې کوم مشر دی او نور سیاسي چې کوم فعالان دي مدني فعالان دي پټولنی زور سنوي باندې دا کی چې په دې د جوډیشل کمیشن یا د دې عدالتي پلټنې دی وشي ولی دوی دا غوښتنه کوي. بیا
دا خلک چې کله د اپریشن په نتیجه کې د وژلو داوا راغله د حکومت او د فوج د نوري بیا د دوه خلکو مړی د کوټي سیول روغتون ته راولل سپه. د کوټي د سیول روغتون د پولیس د سرجن ډاکټر عائشه په خبره چې تر اوسه پورې له 9 څخه د 15 کسانو مړی چې دی هغه د غوی خپلوانو وړي دي او د غوی شناخت شوی دی. نمونه یې داسې دی زبای ظهیر الدین د کوټي اوسیدونکو دی شمس الحق د مچ بولان دی شهزاد لکلا سره تعلق لري محمد سالم له تربت سره مختار بلوچ له خوځ سره د بلوچستان د وزیر اعلی د کورنۍ چارو صلاحکار میرزا لانګو هم د دغو کسانو نمونه خسي وغم دا خبره کړي چې د 15 کسانو شناخت شوی دی. دغه کمی نیوکه چې پر حکومت باندې کیږي یا پر امنیتي ځواکونو باندې کیږي او دا هم د سیاسي ګوندونو لخوا د بی ان پی مانګل چې د بلوچ کمپاله ګوند دی او د دې ترڅنګ نېشنل ګوند د عام د ډاکټر مالک بلوچ چې هغه نېشنل کمپاله ګوند دی هغه دانی وکی کوي چې دغه کسان چې دا کم 9 کسان وژل شوی دي په دې کې 15 کسان تر اوسه پورې شناخت شوی دي. دا لپخوا څخه لا درکو او دوی دا تور پورې کوي چې دا د پاکستان امنیتي یا د استخباراتي ادارو سره د هغوی په بند کې وو او اوس هغه چې کم دي دا وژل شوی دي. دوی دا تورونه پورې کوي چې دا یو جادي مقابله سوي د خو د زیال انګولو خوا چې پارون 13 شپه په کوټه کې کم خبري کانفرنس وسو هغه دا وویل هغه د خبري تصدیق وکړ چې 15 کسان چې کم په دغه کې وژل شوی دي د دغه نوم د هغه کسانو په نوم کې په نوم لړ کې یا په لیست کې له حکومت سره جمع شوی چې د وایس فار بلوچ میسینګ کم تنظیم دی د بلوچستان د لادرک بلوچستان لپاره کار کوي او یا هم دغه ورکو کسانو کورونه له خوا چې کم لیست ورکول شوی په دغه کې حکومت چې کم لیست په هغه کې دغه کسانو نوم هم شامل او هغه دا وضاحت نه وکړ چې داخله د حالت څنګه تللی یا څنګه وجل شوی. هغه د دې تردید وکړ چې دا جیلی مقابله نه ده بلکې د ول چې د هر څه په خپل څارل چې کوم امنیتي ځواکونو هلته عملیات تر سره کول هغه وخت په وخت او غړی په غړی ودته داګر تفصیل ورکاوه او دا نه کسان چې دی دا د د پجبه دا ترهګر وو او د داخله تشتولی وو د پوځي افسران او هغه په دا ټول پوځي کاروایي کې عملیاتو کې د په خبره چې یو پوځي افسر کرنل لایک او یو د هغه د اکازوی او یو بل د استخباراتو افیسر چې دی هغه وجل سو دی هغه دغه ترهګر وبلل او ویل چې مخکې هم دا تورونو لګول سوي دي چې داسي خلکو چې کم بریدګر دي خاص کر د و چې د بی ان ای طرف څخه چې کم په کراچۍ کې په سٹاک ایکسچینج په گوادر کې پل کانټیننټل هوټل نوشکی او په پنجګور کې چې کم پیښې سوي وي د هغه ذمہواری چې کوم تنظیمونو قبل کړی او په هغه وخت کې دا خبرې کېدلې د په خبر چې دا خلک لا دره کړي خودول چې هغه اکایک د دې څخه جلا دي بیا چې کله د سیاسي تنظیمونو د اعتراض په اړه خبر وسپ نو دا وویل چې اول دغه خلک دلته بریدونه کوي چې کله بیا عملیات حکومت وکي یا اداري بیا ځینې سیاسي ګوندونو د خپل سیاست لپاره دا کار پر سره کوي.
السلام علیکم، زیم وحید چکزئی. په پښتنه سیمه کې پولیو یو شمیر ماشومان وهلی دي. خپل ماشومان د پولیو د ټول عمری رنز نه بچ کی او په هر مهم کې ورته د پولیو د مخنیوي ساس کی ضرور ورکړي. ډیر مننه.
ملګری ملتونو په خپل تازه رپورت کې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکتراتلو وروسته القاعده ډله پیاوړې شوې او ښکاری چې دا ډله یو ځل بیا د نړۍ د پاره یو خطرناک ترهګر ډله جوړېدای شي. طالبانو دغه رپورت بې بنیاده بللی او ویلي دي چې دوی په خپل ژمنې ولاړ دي او پرې به نږدي چې د افغانستان د خاورې نه د کوم بل ملک په خلاف کار واخیستل شي. تفصیل یې د وی وی رپورت کې بختور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو په خپل دغه تازه رپورت کې ویلي د القاعده مشر ایمن الزواهری ژوندې دی او په افغانستان کې په ازادۍ سره فعالیتونه کوي. د دې نه وړاندې داسې ویل کېدل چې ګنې هغه ناروغه یا مړ شوی دی. په دغه رپورت کې د القاعده د مشرتابه په اړه داسې هم ویل شوي چې د ایمن الزواهری وروستو سیف العدل د القاعده د لپاره نوې مشر ټاکل شوی او په عرب ټاپو کې یزید مبرک او په سومالیا کې احمد دایری د القاعده سره اړوند د الشباب ډلې مشر جوړ کړی شوی دی. دغه رپورت کې ویل شوی القاعده یو ځل بیا د نړۍ د ترهګرو شبکو تر ټولو په غواښونکو ډلو کې بدله شوې ده او زیاتوي د دغه ترهګرې ډلې اکثره غړي د افغانستان په جنوب او ختیځ کې پټ دي چېرته چې دا ډله پخوا ډیره مضبوطه وه. د وایس اف امریکا خبريال جیف سلډن د ملګرو ملتونو د رپورت په اساس ویلي چې په هند ټاپو یا انډین سب کانټیننټ کې القاعده یو سل اتیانا تر سلورو سو پورې جنگیالي لري چې د دوی تعلق د بنگلاديش، هندستان، میانمار، پاکستان او افغانستان سره دی او دوی په طالبانو کې خپل انفرادي استازیتوب هم کوي. د ملګرو ملتونو په دغه رپورت کې د زینو غړو هیوادونو له قوله لیکل شوی چې القاعده خپل ځینې غړي د افغانستان لویدیز، فرا او هرات ولایتونو ته استولې دي. په رپورت کې دا هم لیکل شوی دی چې القاعده غواړي د افغانستان په شمال کې یو مرکز هم جوړ کړي او نوی جنگیالي راټول کړي او ډېرې سرچینې پیدا کړي. هر څه کوملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو د سوري لاندې د القاعده ډلې د پیاوړتیا رپورت خپور کړي خو طالبانو دغه رپورت بې بنیاده بللی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ ریډیو ته ویلي د دې ډول ادعاو لپاره هیڅ دلیل او سند نشته. اسلامي امارت دې ته ژمن دی چې چاته دا اجازه ورنکي چې د افغانستان له خاورې د بل کوم هیواد په ضد ګټه پورته شي او په خپل دې ژمنه ولاړ دی. خو د ملګرو ملتونو په راپور کې خبرداري ورکړل شوې القاعده شبکه اوس ځکه په نورو هیوادونو بریدونه نه کوي چې نه غواړي په افغانستان کې د دوی د ملاتړو طالبانو واکمنۍ باندې نړۍ ګوتې پورته کړي. یاره دی وی چې په افغانستان د طالبانو په واک کې دراتلو سره د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په خپل دریم راپور کې هم ویلي وو القاعده او طالبان نږدې اړیکې لري. په افغانستان کې د القاعده ډلې د پیاوړې کېدو په اړه رپورټونه په داسې حال خپرېږي چې د ولته د وړاندې نه د داعش ډلې د شتون او غواخ په اړه هم اندېښنې خوري دي. په ورته وخت کې سره د دې چې طالبان ادا کوي په افغانستان کې داعش ډلې ته ماته ورکړي خو د ملګرو ملتونو رپورت لیکي داعش ډله لا هم د نړۍ لپاره یو لوی غواخ دی او دا ډله دومره توان لري چې په نړۍ کې ترهګر بریدونه وکړي.
پوځونه یې په نیویارک کې د ډونباس علاقې نه ورهاخوا نورې علاقې نیول غواړي. بل اړخته صدر پوتین په ایران کې د ترکی صدر سره د اوکراین د غنمو د ترسیل آسانولو پر سر هم خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې چې په اوکراین باندې د روس د حملې نه پس په نړۍ کې د خوراکي موادو بیې په برخه تللې دي. په دې اړه د وی او ای جاناتن سپیر رپورت تاسو ته سمینه احسان وړاندې کوي.
د یوکرین جنگ په نړۍ کې د غنمو د کمی خطر جوړ کړی او د لاسه د خوراک د شیانو نرخونه هم ډیر زیات شول.
په نړۍ کې د غنمو درآمداتو دپاره یوکرین پنځم غټ ملک دی او د نورو اجناسو دپاره په دریم نمبر دی. په 2023 کال کې د یوکرین د غنمو او د نورو اجناسو پیداوار 40 ملیون ټنه او 50 ملیون ټنه وو. د جنگ نه وړاندې به یوکرین د نړۍ لږ ختمولا او اوس خپل ځان دپاره امداد ته ناست دی.
یوکرین او ځینې نور مغربي ملکونه پر روس الزام لګایي چې د یوکرین غنمه پټکړي او روسته وړي، خو ماسکو مسلسل د دینه انکاری دی. په دې حالاتو کې د تور سمندر په جنوب پروت د روس با اسرا گاونډي ترکی د یو منځګړي په توګه ځان وړاندې کړي او په هانو تر مخه په ایران کې د روس او ترکی ملاقات د دې مسلې د حل لپاره یو نوې موقع ده.
زما په فکر به دوی یوازې د غنمو د درآمداتو په معامله راضي شي. دا یوه شخصي مسله ده او دوی به په سنسه طریقه حل ولټوي او زما په فکر ترکی او روس په دې کې دلچسپي هم لري.
په یوکرین د حملې نه پس دا د پوتین خپل ترک هم منصب سره اړوندنه ملاقات دی. دا ملاقات پس د هغې کېږي چې روس بیا بیا وای عالمي د خوراک بیو زیاتېدو یا په یوکرین فوزي عملیاتو دپاره هغه ذمهوار نه دی. د روس د صدر په وینا دغه تورونه هغه ته د مغرب د روس پر ضد فوبیا ښکاري.
زه به بیا دا تکرار کړم چې دا مسله نن یا درې میاشتې مخکې نه ده راپورته شوې. د ځینې سیاسي مشرانو په شان چې د نړۍ د اقتصادي مسلو ذمهواري په روس اچوي، خو روس د دې ذمہوار نه دی.
د بنیادی خوراک د شیانو د بیو زیاتېدل او د دې کمی نه یوازې په مغربي ملکونو بلکې په روس کې هم په موجوده کې یو حقیقت دی. او همدا یو موجوده چې روسې د یوکرین د غنمو د ترسیل بیا بحالولو لپاره خبرو ته پکې ناستو مجبور کړو. سمینا احسن، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
او بیا هم بلوچستان پلور د هغو ټریلرانو مالکانو چې د چمن د لارې د افغانستان تازه میوې پاکستان ته وړي یو ځل بیا احتجاج کړی او د کوټه چمن ترمنځ لوی لارې هم بند کړې ده. دغو احتجاج کوونکو ترانسپورټرانو د حکومت نه غوښتي چې دوی ته باید تحفظ ورکړي شي. په دې اړه نور جزئیات د چمن په سرحدي ښار کې زموږ خبریال نعمت الله سرحدي تاسو ته په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د چمن لاري د پاکستان او نور برخو ته د افغانستان تازه میوې وړونکو ټرالور مالکانو د احتجاج په توګه نن د چهارشنبه په ورځ د کوټي او چمن تر مابینځ لوی لار بند کړې وه. سلوجه د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارتي چاري هم په ټپه درېدلې وې. دغه احتجاج کوونکو د حکومت څخه په لوی لار ودې ته تحفظ ورکول غوښتنه کول.
اړیا نه بوتلې پراته اټارا جولای باندې په ګلستان کې ودرولې مالونه ګرځ خراب سو، ډریوران یې لوټ کو، موبایلونه لونګي چوټي دا ګرځ جاخستي په ټانکیان کې ډیزل نسته، انګور د 2 کروڑ 3 کروڑ روپو انګور خراب سپد شپږ موټر کې. نو زموږ د الله کام سره دغه ریکوست دی د میاشت سره چې د دې ظالمان سره موږ نجات راکړي، موږ ته پر دې لارې باندې تحفظ راکړي.
که څه هم حکومتي چارواکي هر وخت په لوی لارو سفر کوونکو ته تحفظ ورکول ژمنې کوي چې په لارو باندې لویس پولیس او ملیشا ځواکونه چک پوسټونه دي، خو د افغانستان تازه میوې وړونکي ټرالور مالکان وایي چې دوی څخه د کوټ او چمن تر مابینځ لاره باندې په زرونو روپۍ د وینر پر نامه اخیستل کیږي.
پیسې په میزی اډه کې اخیستل کیږي، په عبدالله خان کې اخیستل کیږي، برای یو ګروپ بلم راوتلی ګاډیانې درولي وي هغه ورڅه ویلي وو که چیرې سی دا بڅخوري څوک نه کې بنده ده دې باده ده زما خاوره ده زه یم ماخم اخر موږ د ګاډیان والا به کو وڅ چې موږ خو مجبور یې په کښتو یې مرانیولې د ټکو ټکو ګاډیانې مې در په در
لوی لار د بندېدو سم دستي ورسته د چمن ضلع مرستیال کمشنر احسان آرین هود د احتجاج کوونکو سره خبرې پیل کړې. په دغه مهال نوموړي وویل سوټرالور ته په لوی لاره تاپوس ورکول د حکومت ذمواري ده، په زور او زبردستي پیسې اخیستونکو په ضد به مکتومې دوی درج کوي. خو د ټرالورو مالکان وویل د افغانستان د تازه میوو سیزن شروع کېدو سره په لوی لاره مختلفه مسله ډلې د دوی مخته مزاحم سي چې اوس افغان سوداګر د چمن لارې او پاکستان ته خپلې تازه میوې نه رالېږي. د چمن په پروټ منډۍ کې د تازه میوو یو سوداګر وایي د پاکستان نورو برخو ته د تازه میوو وړل بندېدو له امله د کندهار د انګور د نور تازه میوو قیمتونه دلته راکم شوي دي.
مارکیټ باندې نورې کلې په 1200 په 1200 روپۍ د پیټي خرڅ دله او اوس چې دي چې د ارتال په وجه باندې په 100 په 500 په 800 روپۍ باندې خرڅېږي. د ارتالون دا پر دې باندې ډېر سره چولې دي. د افغانستان څخه سندرو زم راځي، انارم راځي، انګورم راځي، د نورې کلې په ډېر ډېر شان اخلل او اوس شان به خې کم راځي.
د غرنګ په چمن بازار کې د کندهار انګور خرڅونکو هم وای چې د پورن نن په قیمتونو کې ډیر فرق راغلی دی.
انګور دي د په خوا د کندهار سره اخلل په 200 روپۍ کیلو خرڅه دي. د نن څلار باندې د په 150 روپۍ کیلو دي. دا کلمک دي انور کشمش انګور په 160 روپۍ خرڅيږي، پرون په 130 روپۍ خرڅېدل.
د پاکستان د ګمرکاتو یو چارواکي زبیر اوان وویل سپروان سیزن کې د پروش کال په پرتله سش کال د چمن لاري او پاکستان ته ډېری کمی تازه میوې راغلي دي. تیر کال په سیزن کې په یو ورځ کې د 300 څخه تر 500 پورې د انګورو ګاډي راتلې، اوس په یو ورځ کې 450 راځي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
بلخوا په پاکستان کې د ننه د میوو کاروبار څنګه روان دی په دې به هم نظر واچو. هغه دا شي په البته دا په دې اړه به وروسته تاسو یو رپورټ وړاندې کړو د پاکستان د امونو د پیداوار په اړه. خو د غنه مخ کې د پېښور شوبه بازار د گاډو زړو انجنو لوی مارکیټ دی چیرته چې د ملک بیلابیل سیمونه خلک د گاډو بهر ملکی انجنو او پرزو اخسو د پاره براتل. خو اوس دغه بازار سوداګران وایي چې کاروبارونه یې د نشت برابر دي ځکه چې د افغانستان د لوري د مالونو راتګ بند شوی او اوس دغه کاروبار پنجاب او کراچی ته منتقل شوی دی. د شوبې بازار د گاډو انجنو مارکیټ کې د کاروباري حلو ځلو تازه صورتحال تاسو ته د ډیوه خبریال عثمان خان په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پیښور دغه تاریخي شوبه بازار کې د گاډو استعمال شو انجنو نږدې 1900 پورې دوکانونه دي چې پکې لوی شمېره کې خلک په کاروبار کې بوخت دي. دوکانداران وایي کله چې با سو کال وړاندې د افغانستان د لارې مالونه راتلل دلته کاروباري هلې ځلې ډېرې په لوړه کچوي. وایي اوس د انجنو کاروبار د نش برابر پاتې دی.
هغه د ورځې به زموږ تقریبا 3-4 دانې 5 دانې انجن به خرڅېدي، اوس د میاشتې 15 دانې خرڅېږي. نج کله مونږ د ورځې 15 دانې خرڅول نو هغه کې مونږ زر زر روپۍ هم ګټل نو 5000 روپۍ ورځ شو. اوس که مونږ یو انجن کې 5000 مو ګټو نو د میاشتې 25000 روپۍ شوې ټولې. نو هغه شان مونږ ته ډېر زیات نقصان دی. نو مونږ حکومت نه بیا دا درخواست کوو چې مونږ ته مهرباني وکړي دا دغه وخت لارې کول وکړي، د افغانستان والا لارې کول وکړي، تورخم والا. نو مونږ نه جایز دغه د اهلي ټیکس دی، اهلي مونږ له دې لاندې سیده کی.
دغه سوداګر وایي داسې وخت چې د پاکستان د نورو خارونو نه بدل ته کاروباریان او خلک د انجن واغستو د پاره راتلل. خو وایي اوس پینډۍ، لاهور او کراچۍ د انجنو مرکزی مارکیټونه جوړ شوي ځکه چې هلته د سمندري بندرو د لارې د مال کنټینري رارسي او پښتانه دوکانداران اوس دغه خارونو ته د سودا کولو د پاره درومي.
پهلو په پنجاب نه چې کم ده نو بل تر هم مال د پاره چې کم ده پنجاب نه مال کسان برات دو مال به درته مونږ نه خر ډیر سره مال به او چتول. اوس چې کم ده زوم دا پښتانه چې کم دي پنجاب ته دي، پنجاب ته چلاټ شي ال د زوم لګ نورم به زیاتی کیږي.
د سرحد چمبر اف کامرس چارواکي وای پاک افغان ترانزیت ټریډ ډیر غیزمن شوه او حال دا دی چې د کال 2014 او 2015 پوري د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم تجارت 2.15 ارب امریکایي ډالرو ته رسیدلی و هغه اوس یوازې 600 میلیونه ډالرو ته راګرځېدلی دی. د شوبې بازار سوداګر د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته د تورخم د لارې مالونو راوړلو اجازه ورکړل شي وای سډول چې د کراچۍ په بندر په استعمال شوی انجنو په سر سومره ټیکس ورکول کیږي دغه ډول جایز مالیه د پیښور سوداګر هم ورکولو ته تیار دي خو باید پښتنو ته د تجارتي لارې پرانستل شي
زمونږ مخکې چې ډېر ښایسته کاروبارو ډېر ښایسته روزګارو افغانستان لار کولاوه په غیر پاسپورټ موږ دلو هغه به دا غړې افغانستان خلک دا دوه موږ مالونه راوړو زمونږ ته ډېر ښایسته روزګارو هغه کاروبار زمونږ د دې سختۍ سره لار بند ده زمونږ روزګار دغه سم مکمل طور ختم شو جی
وایس اپ امریکا ډیوا د انجنو د سوداګرو د تورونو او ستونزو په اړه د کسٹم چارواکو دریز معلومولو هڅه وکړه خو په کسٹم هاوس کې د متعلقه چارواکو په مکه نشتوالي د کابل دیوته د سوالونو جوابونه اونه وایل خو حکومتي چارواکي دریز لري چې په تورخم پوله په غیر قانوني د گاډو د پرزو پر اوړلو بندیز لګول شوی ځکه چې دغه کامی خزانه او مقامی سند ته زیان رسوي عثمان خان وایس اپ امریکا ډیوا پیښور
په پاکستان کې د ګرمۍ موسم پر رسیدو سره خلک ځینو سړو او خپل سیمو ته د سیل لپاره ځي ویل کیږي چې د سیل یو د دغو ځایونو نه د سوات دره ده چې خپل ځایونه لري او په زورګونو کسان په داسې یو ګرمۍ موسم کې هلته ځي چې هم د غذایي نسبتا سړه هوا او هم د غذایي د خپل منظرونه خوند واخلي په دې اړه زموږ خبريال فیاض ظفر دا رپورت را لېږلې دی
د ګرمۍ د زیاتوالي لګبلا سوات ته د خلکو راتګ روان دی او زیات خلک د کالام خاصه ډنډې مهوډن ته چکر لا راځي مهوډن د کالام نه په 2.5 کیلومتر سفر باندې دی د کالام نه د مهوډن پورې سړک کچه دی هو په لارا سند ابشارونه یا چړونه او ډېری خاصه نظارې په نظر راځي مهوډن ته تونکې محمد تلهاوی
لارا مهوډن ته کافی مشکل ده د 4x4 لارا ده او سوق چیم راځینو کو 4x4 ګرشه ډیر پاسانه بر او نور د دین علاوه مختلف کروله گاډي او خلکو بګالټو گاډي مر اوستي وي خو هغه بلک په مشکل سره راځي د لارې جسمره تکاوت دي چې خلک د دې خپل ویني دا خپل پوج باندې د خلکو نه غټول تکاوت وغيرها چي دایي
د مهوډن موسم دی دی خو او هر وخت پکې یخې واګنې چلیږي مهوډن کې د 200 قوشا کشته دی چې راغلی سیلګری پکې چکرې لګی دا مهوډن بغاړه د راغلو سیلانیانو د خوراک لپاره وړې ریسټورنټ او د پاتې کېدو لپاره خیمې لګولې شوې دي او دې ریسټورنټو کې د ډېرو یخو اوبو کې پاتېدونکي ٹراؤٹ مہی ملوی گی دا پنجاب نا دا خپل کوروار سرا راغلی سعید ریشما دا مہوڈن پاکلا دو دوائی
علی دفعی میں ادھر آئی ہوں وزٹ کیا ایک جو
زا په اول ځل دلتا راغلیم دلتا ډیر زیات سکون دی قدرتي خپل ډیر زیات ده زنور خلکو ته هم دا ویل غواړم چې دلتا راشي او د دې قدرتي خپلانه خوندونه واخلي
راغلی سیلانیان وای چې هغوی هیواد کې ډېر ښایسته سیمې لیدلې دي خو مهوډن غونته ښایسته سیمې په اول ځل لیدلې ده مهوډن دا راغلی عرفان الله دا مهوډن پاکلا دو وځوي
نن سبا ګرمي چونکې ډېره سیوا وا نو مرګر سره پروګرام جوړ شو چې منګه د مهوډن ته چکر راو لګاو نو ډېر یو خپل زیاده او ډېر خپل او بدل تدې ډېر خپل شینواله ده
د سواد ځای خلک چې د مهوډن چکر لا تلیو وای چې په مهوډن کې ودانې شروع شوې دي چې د جوړېدو سره به د مهوډن قدرتي خاص کم شي هغه د انتظامی چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د ودانو د پاره دي طریقه جوړ کړی شي چې د مهوډن قدرتي خاص تر اغیزمن نشي فیاض ظفر وایس اف امریکا ډیوا مهوډن سوات
د وی ای دی وړو قدرمنو او عزتمنو لیدونکو او اوریدونکو داواز موږ د نن ورځ یا د نن ماخستان خبرونه چې تاسو مو د واشنگتن نه وړاندې کړل په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځیدلی وي. نو تاسو په باخ خدای سپارو خو هیر مون نشي چې تاسو کولای شئ دا پروګرام هر وخت وګورئ زمونږ په ویب سټ بیا کتلی او ریدلی شئ. همداشان زمونږ په فیسبوک پاڼه باندې دا پروګرام پروت دی. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک، ټویټر، انستاګرام او نورو سوشل میډیا لکه یوټیوب کې د ویو دیوا پاڼه کتلی شئ او هر وخت تازه خبرونه ځان به خبره ساتلی شئ. نو تاسو په باخ خدای سپارم خوش به.
وایس آف امریکا ڈیوا اورئی دا خبرونه.